شما نظر شماست.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د بشری حقوقو د څار بنسټ وایي په افغانستان کې په 2023 میلادي کال کې د طالبانو لخوا د ښځو، نجونو او اقلیتونو د ځپلو له کبله د بشری حقوقو وضعیت لا ناوړه شوی دی. دغه بنسټ په هغه راپور کې چې په سبانې سلو هیوادونو کې د بشری حقوقو وضعیت ته کتنه کړې او پرون پنجشنبه خپور کړ، ویلي چې طالبانو خبریالان او انتقاد کوونکي هم نیولي او پر رسنیو سخت محدودیتونه لګولي دي. د بشری حقوقو د سار بنسټ د افغانستان د څنګه یوې څیړونکې فرشتې عباسی ویلي چې د طالبانو په څه باندې درې کلن واکمنۍ کې د حقونو او آزادیو ځپل زیات شوي دي. هغې ویلي دولتونه باید پر طالبانو فشار راوړي چې د ښځو او نجونو په وړاندې ناوړه چلند پای ته ورسوي. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام وایي دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره اضطراري خوراکي مرستو ته اړ دي. په افغانستان کې د دغه پروګرام مرستیال ویان ضیاءالدین صافی ازادي راډیو ته وویل په ژمي کې د 6 میلیونه کسانو د ملاتړ لپاره هڅې زیاتې شوې دي.
همداراز د خوړو نړیوال پروګرام سږ کال ژمي کې د افغانستان د زیانمنو کورنۍ سره د مرستې لپاره $800 میلیونه څخه هم ډیرو پیسو ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا د معلوماتو له مخې روان میلادي کال چې نن یې 18 ده، په افغانستان کې به 22.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ وي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د 2023 میلادي کال له جنوري څخه تر دسمبر میاشتې پورې سبانه 1.2 میلیونه بې اسناد افغانان ثبت شوي چې له ایران افغانستان ته استل شوي دي. د دغه بنسټ په وینا په دغو کسانو کې سبانه 85% په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړی شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان پرون پنجشنبه پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په دې موده کې د اروپایي ټولنې په ګډون برستندو یو ادارو په همکاری د څباندې 340,000 راستنو شویو سره بشری مرستي شوی دي. د هوا پیژندنې ریاست د جمعې او شنبه په ورځو د افغانستان په ځینو برخو کې د چټکو بادونو اټکل کړی دی. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ته د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د پنجشنبه په ورځ په یوه خبرداري کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون د افغانستان په جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د نسبتا تیزو بادونو اټکل شوی چې سرعت به په ساعت کې له 50 تر 50 کیلومتره پورې وي. د عراق و جکپوري ډیپلوماټ په خپل خبره کې له فعالو وسلوالو ډلو وغوښتل چې وسله پرمځکه کښېږدي. دغه وسلوالو فرقو د امریکایي ځواکونو په وړاندې په جګړه کې برخه اخیستي یا یې هم پر اسرائیل راکټونه او بې پیلوټ الوتکې ویشتي دي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین له ریوټرز خبري آژانس سره په مرکه کې له دغه وسلوالو فرقو غوښتنه وکړه چې د عراق له رسمي امنیتي ځواکونو سره یو ځای شي. او د جرمنی لوفتنزا هوایي شرکت پرون اعلان وکاوه چې تل ابیب ته سر له بلې میلادي میاشتې الوتنې بیا پیل کړي. دا اعلان داسې وخت وشو چې د چهارشنبه په ورځ دا وخت د اسرائیل او فلسطینیانو د حماس ډلې ترمنځ اوربند اعلان شو. د دې اوربند له مخې د حماس له بنده د اسرائیل پاتې یرغمل خوشي کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس تروریستي ډله بولي. زمو شخل ازادي رادیو اوري. په افغانستان کې د بندي افغان الاصل امریکایي ورور هلال لري چې د طالبانو او امریکایانو د تبادلې هڅه بریالي شي.
نو رئیس جمهور ماته دا را کړ چې محمد رحیم افغان به کومور الهکوي تبادله کوي مو استاد اورور بغیر نه ته باید لکو.
افغان سوداګر وای د طالبانو د امنیتی ادارو له لوري زورول کیږي.
هغه تجاران چې د امنیتی ادارو د طرف نه ول کیږي په دغه شکل چې دا اوس په ډاکسن کې چول کیږي حق ته پکې دي نه شکل جدا شي.
د پاملرنې مؤسسه وای د طالبانو تر واک لاندې د ښځو وضعیت ته اندیشته په ډېری دودي یو شپیر افغانانو پرون په لندن کې د کرکټ د ملي لوبډلې په ملاتړ مظاهره وکړه.
که چیرته واقعیت هغه کسان غواړي چې د افغانستان د میرمنو سره کومک وکړي او غواړي چې بدلون رامنځته شي، دغه تاسو نشو کولی په یو وحشت په بل وحشت باندې بدل کړو.
د پکتیا په څمکنیو ولسوالۍ کې دوه بهر میشتو افغانانو خپلې سیمې ته پوخ سړک جوړ کړی.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په افغانستان کې د یو افغان الاصل امریکایي وګړي ورور هیلمند چې د طالبانو او واشنگتن ترمنز د بندیانو د تبادلې خبري نتیجه ورکړي. په ورسوي کې د دواړو خواو ترمنز د بندیانو د تبادلې پر سر خبري چټکی شوې دي. سرچینې وایي د امریکا متحده ایالاتونو غواړي د طالبانو لشت لژ یو بندي د دریو امریکایي وګړو په بدل کې خوشی کړي. د موضوع تفصیل واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو او پر افغانستان د واکمنو طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادله پر سر خبرو کومه نتیجه نه دا ورکړې. په ورستوي کې د دوړو لوریو ترمنځ دغه خبرې چټکې سوي او د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کریبي ویلي دغه حادثه د امریکایي وګړو تر خوشی کېدو پورې روانې وي. د امریکا په بندیانو کې یو هم محمود شاه حبیبي دی چې د افغانستان تابعیت هم لري او د کورنۍ غړي وایي چې هغه د 2022 میلادي کال د اگست میاشتې پر لسمه په کابل کې نیول شوی دی. ځینو امریکایي چارواکو د محمود شاه حبیبي ترڅنګ د دوو نورو امریکایي وګړو رایان کوربت او جورج ګیلزمن پر نیول کېدو هم اندېښنه شولې ده. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي پرون له ازادي راډیو سره په دې اړه په خبرو کې وویل.
نو رئیس جمهور ما ته دا را کړ چې محمد رحیم افغان به کومور الکوي ته باید لکوي مو استاد ورور بغیر نه ته باید لکو. نو موږ هم دې ته امیدوار یو چې شاید دغه مذاکرات یو نتیجه ورکړي، چون دغه فعلی حکومت ډېر کم وخت پاتې دی. د نوي حکومت هم امیدوار یو که چیرې په دغه حکومت کې د مذاکرات پای ته ونه رسیږي. د ټرمپ حکومت ته امیدوار یو او د هغو سره مو تماس نیولی دی او امید لرو چې هغه په دې عرصه کې کومک وکړي او مذاکرات وکړي د طالبانو سره بالاخره زما ورور را آزاد کړي.
د امریکا وال ستریت ژورنال ورځپاڼې تیره سیشن به راپور ورکړی وی چې د طالبانو دغه زندانی محمد رحیم ال افغانی نومیږي چې د القاعده شبکې له مشر اسامه بن لادن سره یې ارتباط درلود. ال افغانی د القاعده شبکې عملیاتي شخصیت سوی چې په 2008 میلادي کال کې د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې یا CIA له توقیف څخه ګوانتنامو ته ولېږدول سو. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په زمري یا صد میاشت کې له آریانا نیوز ټلویزیون سره د مرکې پر مهال په افغانستان کې د دوو امریکایي وګړو نیول کېدل تایید کړي وو، خو د محمود شاه حبیبي د زندانی کېدو خبرونه نو منلي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي په وژي اسمبلی میاشت کې له ازادي راډیو سره په خبري کې ویلي وو چې محمود شاه د طالبانو لخوا القاعده شبکې ته سپارل شوی دی. احمد شاه حبیبي په ټولنیزو رسنیو کې هغه واضح هم رد کړی و چې ګوا کې د محمود شاه حبیبي نیول کېدل په کابل کې د القاعده شبکې د پخواني مشر ایمن الزواهری له وژنې سره تړاو لري. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ غړي وایي چې هغه د الزواهری تر وژل کېدو څو میاشتې مخکې له افغانستانه وتلی و. محمود شاه حبیبي د تیر جمهوري نظام پر مهال د ملکی هوایي چلن ادارې مشر و. امریکایي چارواکي وایي ایمن الزواهری د 2022 میلادي کال د جولای میاشتې پر 1/3 په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې په یوه حمله کې ووژل سو. طالبانو یوازې دا تایید کړی چې په کابل کې پر یوه کور د بی پیلوټ الوتکې لخوا حمله شوی، خو د حملې پر وخت د دوی په وینا چې دا کور تش و. سپینې ماڼۍ وایي چې ولسمشر جو بایډن تېرې یکشنبه د هغو دریو امریکایانو له کورنیو سره خبرې وکړې چې له 2022 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له طالبانو سره بندیان دي. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ په استازیتوب د هغه ورور احمد شاه حبیبي له ولسمشر بایډن سره خبرې کړې وې. د سپینې ماڼۍ لخوا په یوه خپره سوې اعلامیه کې ویل سوي چې بایډن بیرته خپلو کورونو ته د دغو امریکایانو چې په وینا یې په ناحق نیول سوي د ستنولو لپاره پر خپلې ژمنې ټینګار وکړ. تر دې مخکې ځینو امریکایي چارواکو د طالبانو په بند کې د دریو امریکایي وګړو رایان کوربت، محمود شاه حبیبي او جورج ګیلزمن د وضعیت په اړه اندېښنه ښولې وه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت تیر یکشنبه ویلي وو د امریکا له متحده ایالاتونو سره د بندیانو د تبادلې پر سر خبرې روانې دي، خو په دې اړه تر اوسه خبرو کومه نتیجه نه ده ورکړې. شغلی فطرت نو ویلي چې له دوی سره د بندي امریکایي وګړو شمیر څو دی او له امریکایي لوري سره څو تنه طالبان بندیان دي. د طالبانو د زندانونو چارو د سمون ادارې په لړم یا عقرب میاشت کې ویلي و چې د افغانستان په زندانونو کې دا مهال د ګاونډیو هیوادونو د وګړو په ګډون 150 بهرني زندانیان سته، خو په هغوی کې امریکایان نسته. تر دې مخکې ځینو برتانوي رسنیو راپور ورکړی و چې طالبانو د بندیانو د تبادلې موضوع د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې مراسمو ته ځنډولي. ښاغلی ټرمپ د جنوري پر 6مه لوړه کوي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلروشت ساعته.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې یو شمیر مسؤلان د طالبانو د حکومت د امنیتي ادارو له لوري له سوداګرو او پانګوالو سره د ناسم چلند او د دوی د زورونې په اړه اندېښنه شي. د دې خونې د مدیره پلاوی غړی خان جان علي کوزی وایي چې په افغانستان کې د سوداګرو د ستونزو د حل او ورته ځواب ویلو لپاره باید یو ځانګړی کمیسیون جوړ شي. د خبره پرون پنجشنبه په کابل کې یوې غونډې ته وکړه. د دې موضوع جزئیات د آبدی سپوږمې پر راپور کې واوري.
په افغانستان کې د نننه د افغان سوداګرو او پانګوالو د ستونزو وندښنو په دوام د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې یو شمېر چارواکي د طالبانو حکومت د امنیتي ادارو لخوا د سوداګرو او پانګوالو سره د نامناسب چلند او د دوی د زورونې لامل اندښمندي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خان جان الکوزی د پنشن می پورس د جدي په ولسمه په کابل کې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا افغانستان کې پانګونې ته بلنه په نوم په یو غونډه کې د دې ستونزې د حل لپاره د یو کمیسیون د جوړولو غوښتنه وکړه. هغه وویل
تجار جست جامع دی، سرمایدار جست جامع دی، هله می دادا داسې یو کمیسیون جوړ شي هغه تجاران چې د امنیتي ادارو د طرفه نه بازداشت کیږي یا نیول کیږي په دغه شکل چې دا اوس په ډاکسن کې اچول کیږي یا حق ته پورته کیږي د دې نه شکل جدا شي را وغوښتل شي او په منظم شکل مربوطه ادارې ته وپیژندل شي خپل جواب ویل شي.
هغه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په دننه کې د سوداګرو د ستونزو د حل لپاره د یو فرمان د جوړولو غوښتنه هم وکړه. څو په خبره یې د سوداګرو ستونزې او غوښتنې له بیلابیلو څانګو ژر تر ژره خلاصې او ستونزې حل شي. په ورته وخت کې ځینې پانګوال هم تاییدوي چې د سوداګرو او پانګوالو په وړاندې داسې پیښې رامنځته شوې دي او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د چارواکو د غوښتنې په تایید دوی هم غواړي چې په دې برخه کې یوه مسؤوله اداره جوړ شي. پانګوال رحیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
داسې اوریدل کیږي چې داسې موضوع مخته راغلي، امنیتي ادارې برخورد صحیح نه کوي، لکه تجار او د عادي حاصلي ترمنځ فرق نه کوي او د یو مجرم په سترګو ورته ګوري.
خود طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر د غونډې ته په خبرو کې یو ځل بیا ټولو سوداګرو او پانګوالو ته ډاډ ورکړ چې د دوی د ستونزو په حل کې به همکاري وکړي. هغه په ټولو کورنیو او بهرنیو پانګوالو غږ وکړ چې په افغانستان کې پانګونه وکړي تر څو د افغانستان د اقتصاد په وده کې خپل رول ولوبوي.
د افغانستان اسلامي امارات په استازیتوب د خصوصي سکتور استازو سوداګرو صنعتکارانو پانګوالو ته یو ځل بیا ډاډ ورکوم چې اسلامي امارات به د اړتیا پر مهال هر ډول لازمه همکاري ترسره کوي.
دا څرګندونه داسې مهال دي چې ډیری سوداګرو او پانګوالو وارد مخه د طالبانو د حکومت د نه ملاتړ په اړه شکایت کړی وو او ټینګار یې کړی وو چې دوی د برېښنا ځمکه او د دوی محصولاتو ته د لازمو بازارونو د نشتون په ګډون لګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی تل ټینګار کړی چې د دوی د پرله پسې غوښتنو سره سره د دوی ستونزو ته د حل هیڅ پاملرنه نه ده شوې. خو د طالبانو حکومتي چارواکو تل ادعا کړې چې دوی د پانګوالو ملاتړ کړی او اسانتیاوې ورته برابرې کړې دي.
ازادي راډیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.
پرون په لندن کې یو شمېر افغانانو د کرکټ د ملي لوبډلې په ننګه مظاهره وکړه. دوی وروسته له دې د برېټانیا د پارلمان مخې ته راټول شول او د سپورت او سیاست د بیلتون غوښتنه وکړه چې د برېټانیا د پارلمان ځینو غړیو د کرکټ له نړیوالو اتلولیو څخه د افغانستان د لوبډلې د ایستلو غوښتنه وکړه. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د نارینو کرکټ لوبډلې سره د پریکون پر وړاندې لږونه افغانانو د برتانیا د پارلمان مخې ته د پنځمې پورز د جنوري په 14 منېټه لاریون تر سره کړ او په خپل شعارونو کې کرکټ د افغانانو یوازینی خوخي وبلله. دا لاریون داسې محل تر سره کیږي چې تیر اونۍ د برتانیا پارلمان 1600 غړیو د ولیک لاري د انګلستان کرکټ بورډ نه غوښتي وو چې د تلانو په جام کې له افغانستان سره لسیالي پریکون وکړي. همدارنګه د سویلي افریقا د سپورت وزیر هم دا غږ بدرګه کړی وو او د خپل هیواد د کرکټ ادارې ته ویلیو چې افغانستان سره د سیالي نه کوي. لارون کوونکو ویل چې د کرکټ په لوبډلې بندیز لګول به په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه کم نه کړي، بلکې د نارینه وو یو پراخ قشر به هم چې اوس یو ډول له کرکټ سره تړلی دی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. د دغې لارون یو تن ګډونوالې ډیو پتنګ په خپلو خبرو کې وویل
یو بندیز په بل بندیز باندې موږ تاسو نشو کولای د باینه یوزو که چیرته واقعیت هغه کسان غواړي چې د افغانستان د میرمنو سره کومک وکړي او غواړي چې بدلون رامنځته شي، دا موږ تاسو نشو کولای په یو وحشت په بل وحشت باندې بدل کړو.
دغه لارون کوونکو په ورته وخت کې د کرکټ پر وړاندې د نړیوالو بندیزونو د مخالفت ترڅنګ په افغانستان کې د ښځو د خونځې او د پرانستي او نورو حقوقو د ورکړې غوښتنه هم کوله. هغه پتنګ دا هم وویل چې که طالبانو په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې خونځې بند کړې دي او د برتانیا د پارلمان غړي په افغان ځوانانو د کرکټ لوبه بندوي، بیا په عمل کې له طالبانو سره کوم توپیر نشته.
نن راز که چیرته پارلمان او یا هغه افغانان چې غواړي بندیز په کرکټ باندې راولي، زما د پاره د اوغوی او د طالبانو فرق نشته. دی
د لارین یو بل ګډونوال قمر زمان جبرخیل هم وویل چې پر افغان کرکټ بندیز په افغانستان کې روان ستونزې نشي حلولی، بلکې لا یې زیاتوي.
کرکټ ټیم سره د بایکاټ وکړه دا صحیح خبره نه ده. که چیرته خبره د جنکو د تعلیم وي، خو د هغې لپاره نورې حل لارې شته، ده همغه حل لارو پسې وګرځېږي. دغه رقم ته اقدام یا دغه رقم ته کارونه چې دوی کوي، دا یوازې د موږ هغه د ملي ارزښتونه له منځه وړي.
د نوموړي په وینا هېچا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانانو له ارزښتونو سره لوبې وکړي او یا ورته ستونزې جوړې کړي. هغه زیاته کړه
دا یوازې دوی د تعلیم ضد کسان نه دي، دا دوی نور خپل شخصي هدف لري او د دې هدف لپاره موږ دوی ته هیڅ وخت اجازه نه ورکو. نو نن که موږ دلته د برټانیا پارلمان مخته راغلي وو، همدغسې به نور ګامونه هم اخلو چې د دوی دغه کومې لارې څه دي یا دغه کوم کارونه څه کوي، کوم پریکړه لیک چې دوی ته ورلېږي، نو دوی پکې ناکام راولو.
که څه هم د غلارون کوونکو ویره ښودله چې که د افغان کرکټ پر وړاندې د بندیز روان کمپاین دوام پیدا کړي نو ښایي اغیز وکړي، خو اوس مهال د انګلستان او سویلي افریقا د کرکټ ادارو د خپلو سیاستوالو غوښتنې رد کړي دي او د کرکټ نړیوالې شورا هم د اتلانو په جام کې د افغانستان ملي لوبډلې ګډون تاریخي بللی دی. ټاکل شوی ده چې د کرکټ نړیوالې شورا له لورې د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافۍ سیالۍ د راتلونکي فبروري میاشتې په 19 نیټه پیل شي چې په افغانستان به پکې خپلې ګروپي سیالۍ لاسته استرالیا، سویلي افریقا او انګلستان سره ترسره کړي.
په لندن کې د افغانستان د کرکټ په ننګه د لاریون وروسته له هغه وشو چې د برېټانیا د پارلمان د غړیو په شمول ځینو خواوو په افغانستان کې له ښځو سره د ناوړه چلند په خاطر د افغانستان پر کرکټ د بندیز غوښتنه وکړه. د پاملرنې نړیوالې مؤسسې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه سازمان ویلي چې د طالبانو د حکومت له بیا راتک سره د ښځو د حقونو وضعیت له سخت تو ننګونو سره مخامخ دی. د دې موضوع نور جزئیات د عبد سپوږمې په راپور کې واوري.
د پاملرنې نړیوال سازمان وایي چې طالبانو له خپلې واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ښځو لپاره یواله دښمنۍ، ګواښونو او تاوتریخوالي ډکه فضا رامنځته کړې ده. د سازمان پرون د چهارشنبې په ورځ د جنورۍ په 15 پر خپلې ویب پاڼې په خپور شوي راپور کې زیاته کړې چې د 2021 کال د اگست له 15 مخکې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي وو. په پریکړه کې د ښځو ونډه زیاته شوې وه او د ښځو تر مشرۍ لاندې سازمانونه رامنځته شوي وو، خو د دې سازمان په خبره د طالبانو حکومت له بیا راتک سره یاد وضعیت په ډېر لوی توپیر سره بدلون موندلی دی. راپور ټینګار کوي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د وضعیت په بدلون سره نړیوالو سازمانونو هم خپل ستراتیژي بدلې کړي او له عام ملاتړ څخه د ټولنې په کچه ابتکاراتو ته مخه کړې ده تر څو د ښځو او نجونو اړتیاوې په خوندي ډول پوره او د دوی امنیت تضمین کړي. د پاملرنې سازمان زیاتوي چې دا ستراتیژیک بدلون د دې لپاره شوی چې د ښځو غږ پیاوړی شي او د هغوی لپاره سرچینې برابرې شي. په همدې حال کې یو شمېر ښځې په افغانستان کې وایي چې د راتلونکي لپاره یې ټولې هیلې له لاسه ورکړي او په یوې داسې فضا کې ژوند کوي چې له ویرې او تاوتریخوالي ډکه ده.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي ډاډه دی چې په غزه کې به اوربن له تمې سره سم د یکشنبې له ورځې ټینګ شي. دا په داسې حال کې ده چې د اوربن په موافقه کې په وروستیو شیبو کې ځینې مسایل پیدا شوي دي. د اسرائیل رسنیو راپور ورکړ چې د اسرائیل کابینه به د اوربن د موافقې د تصویب یا نه تصویب لپاره نن جمعه غونډه وکوي.
په غزه کې د اوربند پر موافقه د سلاح کېدو او د پاتې یرغمل سویو کسانو د خوشي کېدو له اعلان یوه ورځ وروسته یوه لوړ پوړي امریکایي ډیپلومات ویلي ډاډه دی چې د موافقې په وروستۍ شیبه کې له راغلې ستونزې سره سره به په غزه کې د اوربند عملي کېدل د یکشنبې په ورځ له تمې سره سم پیل سي. انتونی بلینکن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په توګه پرون په خپل وروستي خبری کانفرنس کې وویل چې هغه د پنځشنبې پر سهار د دې مسالې د حل لپاره د امریکا له مذاکره کوونکي بریت مکګورک او قطري چارواکو سره خبرې کړې دي. تر دې مخکې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربی د پنځشنبې پر ورځ ویلي وو متحده ایالات هیله لري چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربند او د یرغمل سوو کسانو د خوشي کېدو په تړون کې پاتې ستونزې حل سي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. کربی ټینګار وکړ چې د امریکا ټیم په دوحه کې د اسرائیل له چارواکو او مذاکره کوونکو سره د مسایلو د حل لپاره کار کوي. د اسرائیل رسنیو پرون راپور ورکړ چې د اسرائیل کابینه به د جمعې په ورځ د اوربند د موافقې د تصویب یا نه تصویب په باب غونډه وکړي. د اسرائیل او حماس د سختریز ډلې ترمنځ منځګړو د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دواړه خواوې د اوربند او د پاتې یرغمل سوو کسانو د خوشي کولو په اړه پر یوه موافقه سلا سوي دي. قطر چې یو له منځګړو دی د موافقې له اعلان څخه څو ساعته وروسته وویل چې اوربند به د یکشنبې په ورځ پیل سي. په غزه کې د روانې جګړې تر پنځلسو میاشتو زیات وخت تیر سوی دی. په غزې تړنګ کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په ناڅاپي برید سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او له 250 زیات نور یرغمل کړل. له دې ډلې ویل سوي چې شاوخوا سل یې لا هم یرغمل دي چې اوس یې د خلاصون هڅې روانې دي، خو ځینې ممکن د یرغمل پر مهال مړ سوي وي. د غزې په جګړه کې لږ تر لږه 46,000 کسان وژل سوي چې ډیری یې ښځې او ماشومان دي. د جګړې د غزې د 2.3 میلیون وګړو 90% یې بې ځایه کړي او د سیمې زیربناو ته یې سخت زیانونه اړولي دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي.
د پکتیا ولایت د څمکنیو په ولسوالۍ کې چنارګي سیمې ته غځېدلې سړک د دوو تنو بهر میشتو افغانانو په مالی لګښت په پاخه او اساسي ډول جوړ شو. دغه سړک ته چې 2000 متره اوږدوالی او 1 متره پلنوالی لري ځایي اوسیدونکي خوښتي او وایي په خوا خپل سیمې ته د موټرو تګ راتګ ډیر ستونزمن و. څه موده مخکې یوې بهر میشتې ښځینه افغانې هم په خپل شخصي لګښت د څمکنیو په څنګلوري ولسوالی ځازدی کې د ولکه ډالرو په لګښت یو روغتون جوړ کړی و چې ناروغ لرونکو لپاره ټول خدمتونه وړیا دي. نور حل د نجیب الله لو خیل پر راپور کې
یاد سیمه ته غزیدلې لارې چې د غونډیو او لوړو ژورو مسیر لارې هغه ذاته د موټرو تګ را تګ لګو چې لکبلای کرایې وړوي. د سړک جوړولو د برنامه ځای مسؤل داوود زلان ویل
د فخر ځای دی چې یو 2 کیلومتر سړک چې تقریبا 8 میل لوغنه لګښت پر غلې او د دوه ملي تجارانو چې د همدی سیمه د همدی کلی اوسیدونکو دي. د لمړی پولیس کار چې و د میودین منګل خوا تر سره شو چې جغلکری او پلچک جوړونه و. او دویم پولیس کې چې د سړک کنکریټي چاري وي هغه د خوجدین منګل خوا تر سره شوي زپی چاره چوي لکه څنګهړ کول او بغلونه و د هغړ کول او بازي رنگ چاره وي نو الله الحمد د الله فضل او چې متدره د سره مخ ته جوړ شو پسې ډول
یاد سره د زوی اوسیدونکو حاجی طاهر الدین د زوی اوراره په ګډه مالی مرسته چې اوس مهال په بهر کې مسافر دی جوړ شوی دی
دا سره مخ ته جوړ کای چې یو بارون به پوسای بعد نه به بتار کای نو مخ کې بدار کم دکتا وا چې د کله ټول غریبون دی نو دا غو چې یو مټار به نو چې باغ به 1500 شپږ سو و سو پېتلو ا مټار اوس په 200 په 300 پې چی
د سمکنیو د چنارګي سیمې اوسیدونکو لیدې کار وخت یو زیاتوي د دې ځای ځینی به هر میشت مسافر خپانګ لري او کده د کسانو په شان خپل وطن کې ځینی ټولګټي چاره تر سره کی د خلکو د خوشحالي او د وطن لپاره سره به مرستې کړي وي ځای اوسیدونکو داود باوري وایي
ما فکر سره پکتیا کې به د نوې ګومبي نو نور ځوانانو نو ته یو خمس شو یو خپ پیغام شو یو خپ فکر شو چې غادي خپل مند کې دی پاره د خپل سیمه کلو دی پاره دا سي نیکار وکي ویغه بن سټي وي
د سمکنیو قومي مخاور لو چارواکو هم غواړي هغه کسان و هڅوي چې خپل وطنوالو ته په شخصي امکاناتو بیلابی لو برخو کې خدمت کول غواړي یو تنزایی مخاور غازی رحیمی ول
په وسنی حکومت باندې د دوی په مشرانو باندې میغک دی چې دا سي ځوانان چې هغه خپل وطن او خپل منطقه کې دا سي فیاوړي فاروجي په کار چولې دي یا سر تراسولې دي یا نوې پلان ورته لري دا غوم لی وروتړو ترڅو اغه نا امید نکو
یاد دیوی سمکنی د پکتیا په لویدیس کې د خیبر پختونخوا له کورم سره پر پوله پرته هغه نو سمسور سیمه ده چې هوا رزمکی لګیدی او ډیرای خلک د غرونو او غونډیو په لمنو کې اوسیږي په تیر کې د سمکنی ولسوالۍ ډیرایو کلیو ته لارې نه دی پخې شوی او خلک د ولسوالۍ له بازاره بیا تر خپل کلیو کورونو په تاګ راته کې د سړکونو د خرابوالي د لاسه لستونزو سره مخامخ دي
تاسو لا پیغامونو
پر لای زرک ته هم نه تګریشل شل نه سره په تماس کې موږ غواړو چې دا شونځي لاس زیات تر جره دا باندې پایته ورسیږي دا موږ او خندکان ته د تعلیم زمينه برابر کی
عمر هم په دې باندې رقابت دی چې د افغانستان د پرمختګ مخنیوي ویل سوې دي په څه خاطر باندې سوې دي څه مشکل څه چې اجازه نه ورکي یو غټ شکایت هم دغه دی جنې چې وسار ځای موږ حکومتي چارواکي ګیر کی بس مو کمپیوټر سره یې موبایل سره یې بس موبایل شخصي اړم ته مننه وځي
زه د پکتیکا ولایت چې در سره په لین کې موږ په خصوصا پکتیکا ولایت کوم دنجنو مکتبونه دي اول خو دنجنو مکتبونه سه بالکل ستنه او بل غیره په دې خو باندې شپږم ټولګي سمپونه شروع کړی دی هغه استادانو ته تقریبا د شپږم سکیږي ماشونه نه دی ورته ول سوي
طالبانو چې د شونځي ترلې دي دنجنو پر مخ باندې دا بالکل د مخالفت یم او نور چې څه د امن راوستل دي هغه په سل په سل کې د دې سره زه موافقه ما دا د انجونو پر مخ چې د شوازي پلانس دي په دغه موږ ډیر خوشاله کیږو او دغه د چ بندي د سل په سل کې موږ سره مخالف یو که دا نه خلاص کړ د مکتبونه د به مشه افغانستان د شاته پاتې یو داسې به د بل تر لاس لاندې او بل نور ابو سیم الکتب امور ته ټولې احتیاج یو
دا موږ د وطن د زنانه سره دا ډیر ظلم دی او ډیر ناکیده دا باید بلاسي د مکتبونه زکه چې موږ هیواد ودی ته ضرورت لري او ډیر سخت غیزه پر موږ باندې دی د دې چې مثال وس خپل مریضان دی وس د موږ څه په وکړه کم ډاکټر ته بوزو خو چې ډاکټر ته ورولو کشه ز ډاکټر اینو زموږ مریض خپل حال شور ته ویل شي او کدا رقم چې مثال ګرځ د نارینه ډاکټر نو کله کولای شي چې معنا خپل حال ورته وایي تبونه سلپ ساده باید لاسه
محمد رفیق مینه فعال غزنی ولایت اوسیدونکو يم خدای دې وکړي د مکتبونو په سیتوګه خلاصې دا مکتبونه بند کړي دي د خپل ارزند د افغانستان له خزو سره او له خلکو سره له ټولو سره ظلم ده نو موږ دا غواړو چې دا دې راته خلاص کړي
بادغیس ولایت څخه په یم پرځم ګور عالم چې دا خورونه ده ولنا عالم د دین دی بیا د دین سره د نور علوم چې عصري علوم دي ما ټکر نه لري ځکه ضرورت یې ورته
نو می متحد دی د روزګان ولایت اوسیدونکو هم طالبان او د انجینرو مکتبونه د خریزم خپل خور کې ده ا د کرشش کال یوم خور می په نهم سین کې د بل فاطم سین کې د مکتبونه باندې خودي اروخ شکایت کې خو بیا موږ په کور کې کوشش سره کارو درسونو انګلیسي ریاضیات خدما دا ارزو او هیله ده چې بعد انجنونو مکتبونه باید لسی د افغانستان مجتمعنی ده
په دې هر سړی پوهیږي چې شت کال وروسته به دغه ښځې بیا نه وي دا خو هره یوه تقاعد لري مرګ لري نو شل کاله بعد به موږ دغه ښځې د کومو خواسه راولو چې اوس ضرورت ورته شته که دا ښځې اوس تعلیم ونه کړي نو شل کاله بعد خو دا ښځې بیا نشته بیا به دا خلک ګاونډي هیوادو ته خپل ښځې د ضرورت لپاره چې دلته وي هغه څه به راولي او که چیرې د مریضۍ په وجه ضرورت وي بیا به خرج ته بیایي.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. د بشری حقوقو د څار بنسټ وای په افغانستان کې په 2023 میلادي کال کې د طالبانو لخوا د شذو جنو او اقالیتونو د سپلو لکبل د بشری حقوقو وضعیت لا ناوړه شوی دی. دغه بنسټ په هغه راپور کې چې په سبانې سلو هیوادونو کې د بشری حقوقو وضعیت تکتنه کړي او پرون پنځشنبه خبر کړ، ویلي چې طالبانو خبريالان او انتقاد کوونکي هم نیولي او پر رسنیو سخت محدودیتونه لګولي دي. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام وایي دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره استراري خوراکي مرستو ته اړ دي. په افغانستان کې د دغه پروګرام مرستیال ویان ضیاءالدین صافی ازادي رادیو ته وویل په ژمي کې د 16 میلیونه کسانو د ملاتړ لپاره هڅې زیاتې شوې دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د 2023 میلادي کال له جنوري څخه تر دسمبر میاشتې پورې سبانې 1,200,000 بې اسناد افغانان ثبت شوي چې له ایران افغانستان ته استل شوي دي. د دغه بنسټ په وینا په دغو کسانو کې سباندې 18% په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړی شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان پرون پنځشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په دې موده کې د اروپایي ټولنې په ګډون د مرستندویو ادارو په همکارۍ له څه باندې 340,000 راستنو شویو سره بشري مرستې شوي دي. د پاکستان تر څنګ ایران هم په وروستیو کې د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. د هوا پیژندنې ریاست د جمعې او شنبه په ورځو د افغانستان په ځینو برخو کې د چټکو بادونو اټکل کړی دی. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ته د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د پنځشنبه په ورځ په یو خبرداري کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون د افغانستان په جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د نسبتا تیزو بادونو اټکل شوی چې سرعت به په ساعت کې له 50 تر 50 کیلومتر پورې وي. د عراق و جکپوري ډیپلوماټ په خپل خبره کې له فعالو وسلوالو ډلو وغوښتل چې وسله پرمزک کښېږدي. دغه وسلوالو فرقو د امریکایي ځواکونو په وړاندې په جګړه کې برخه اخیستي یا یې هم پر اسرائیل راکټونه او بی پیلوټ الوتکې ویشتي دي. او د جرمني لوفتنزا هوایي شرکت پرون اعلان وکاو چې تل ابیب ته سر له بلې میلادي میاشتې الوتنې بیا پیل کړي. دا اعلان داسې وخت وشو چې د چهارشنبه په ورځ دا وخت د اسرائیل او فلسطینیانو د حماس ډلې ترمنځ اوربند اعلان شو. د دې اوربند له مخې د حماس له بنده د اسرائیل پاتې یرغمل خوشي کیږي.
اساسی او بشری حقوق درندستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې دی غونجونو په حق باندې خبرې کوي چې د کورنۍ لخوا داسې یو واده ته مجبوریږي چې د دوی رضا پکې نه وي. لمک سره په خبرونه کې میلمه دی قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منوره په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي. مدني صاحب خبرونه ته خراغلي د برته وایي چې کله چې یو انجلۍ یو چاته ورکول کېږي بیا ودیږي، دا څومره حق دی دی لري چې د دې خوخه باید پکې اوسي؟
ټول اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. الله رب عزوجل کې ټول روغ جوړ اوسې او تاسو هم مننه. اول دا چې په دې باندې باید موږ ټول ملت سر خلاص کو چې د اسلام مبارک دین څومره حق حقوق چې نارینه ته ورکړي دي په هماغه اندازې مرمنو ته ورکړي دي. یعنی د اسلام مبارک دین کې دا تبعیض نشته رې چې دا نارینه دي او دا خزینه دي، حتی په عبادتاتو کې، په معاملاتو کې، په ټولو اموراتو کې. لکه بعض خلک وایي چې لمانځه کې باید زنانه لاس دل کې دي، نارینه لاس دل کې دي. دا د علما او اقوال دي، په دین کې د لپاره هیڅ ځای نشته. یعنی حتی د منځه طریقه د دواړو یو شی دی. را به شو چې دغه د انتخاب موضوع د دا خو په صراحت سره په نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې ثابته موضوع ده چې هیڅوک حق نه لري ولو که پلار وي ولو که ولي وي، دا حق نه لري چې جلی په اجبار سره یا په جبري توګه چاته واده کېږي د چا د ژوند ملګری وټاکي. را به شو چې آیا ښځه بیرته دا حق لري که نه لري؟ ښځه موږ دوه برخې ښځې لرو، یو پیغلې دي یو کونډې دي. کونډه په مطلق ډول سره بدون د مشورې د ولی، بدون د مشورې د پلار، بدون د مشورې د لیور، بدون د مشورې د هر چانه کولی شي چې هغه ځان دپاره همسر وټاکي او د خپل ژوند دوهم ملګری وټاکي. چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الثیب احق بنفسها، یعنی کونډه مېرمنه دا په خپل نفس کې دا مطلق حقداره ده، مطلق صلاحیت لري چې ځان دپاره انتخاب وکړي. یعنې د کونډې دپاره په دې کې مشوره حتی د ده دپاره ضرور نه ده در چا سره مشوره وکړي یا دنه څوک نظر، نه 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 نه، هغه مطلق حق لري. نو په همدې حدیث کې تواتر سر راځي دغه حدیث چې پوره کیږي، نو وایي چې والبکر تستأذن فی نفسها و اذنها سماتها، او که بالغ جلوی یا باکره جلوی چې موږ ول الفاظ استعمالو د دنه باید اجازه واغستل شي. یعنی مطلب دا چې والبکر تستأذن یعنی اجازه ونه واغستل شي. نو مالا دا د کچرته اجازه ونه غسل شي یا دنه مشوره ونه غسل شي، دا کار ناروا دی، دا یو غیر شرعي عمل دی. نو په دغه ځای کې چې دغه ځای ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ورسو چې څنګه یو مطلب باید تاسو د پیغلو نه اجازه والی، نو صحابه پوښتنه وکړه چې وکيف اذنها يا رسول الله وهي تستحي، منګه کده دون اجازه واخلو دو لګه حیا کې یا لګه شرم کې. یعنی معنا دا ده چې دا د خزو حیا، د خزو پت، د خزو عفت او د خزو د غرور، یعنی دا د بخوان را پاتې دي. یعنی دلته پښتنه وشو چې آیا کولای شي دا کاغه منګه اجازه وسنګه واخلو؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم برته په خولي مبارک خولي ولا ویل چې و اذنها سماتها، یعنی کتا سي چرته غله د موضوع یاد کوي چې لورکی یا خورجانی زته احمد یا حامد ته ورکومه په دې کې څه نظر دی؟ یعنی یو دلته دوه حالات پیدا کیږي، یا به دا جلی درته وایي چې زما خوښه ده، ما دغه حق زما خوښ دی، ما ولا ورکی، یا به مثال د خبرې دا چوپ پاتې شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که دغه ښځه شرمنده وای یا مطلب شرمیده، نو که چوپ پاتې شوه نو چوپ هم په دې کې د ده رغبت دی. او دا موږ ګورو ابراهیم خیل چې موږ متوجه شو واقعا د کومې خوراکۍ د کومې لورکۍ چې خوښه یې هغه چوپ پاتې کیږي، ځان سره مسکی شي او روانه شي مجلس تر کړي. یعنی په دې حال کې د جلی رغبت دی، دا باید وشي. که چرته جلی ویل چې نه زما خوښه نه ده، زما رغبت نه لري، په مطلق ډول سره اسلام مبارک د دین نه نهي کړی دا، او د دې حدیث په استدلال سره چې وایز نه سماتها او یا والبکر تستأذن تاسو نه اجازه واخلي. نو په دغه اساس باندې که دغه عمل څوک دا غیر شرعي عمل نه چې په جبري توګه څوک ورکی، بدبختانه چې موږ په کلتور کې دا هم یو عیب ګڼل کیږي، یو شرم ګڼل کیږي، او یو دروغجن غرور موږ د ځان سره لرو، ځکه چې نارینه نه د زامن نه پښتنه کوي، ځکه چې زامن حضور لري، زامن خو طاقت لري، زامن خو موږ په ټولنه کې 50 روپۍ امکان دی ولري چې پیدا کی. یعنی موږ یو دروغجن یو کاذب غرور لرو، د اولادونو نارینه نه پښتنه کوو، مشوره وسره کوو، او امبلته بالعکس د خزینه نه پښتنه نه کوو. د خزینه ولی چې په افغانستان په ټولنه کې خزینه طبقه همیشه محکومه پاتې شوې ده، همیشه محرومه پاتې شوې ده، او دغه محرومیت او دغه محکومیت الله دې وکړي دوه پای ته ورسیږي.
بله مداری صاحب، د ځینو رسنیو د راپور لمخې او بل خوا به عیني شاهدان هم دوایي له کومې ورځې چې د طالبانو نظام په ښځو باندې د مکتب دروازې تړلې دي، دوی کار ته نه پرېږدي. دغه موضوع له پخوانه نور هم زیاته سوې ده چې په یو شمېر کورنیو کې انجونې د دې لپاره ورکول کیږي چې ورته ویل کیږي چې اوس مکتب نسته، تی وایي پوهنتون نسته، کار نسته، دغلته هم دوی نه پوښتنه نه کیږي. دلته راځو څومره د دوی حق تر پښو لاندې کیدلی شي؟
دغسې یو دعوګیر نظام چې هغه د اسلام دعوه کوي، هغه د اسلام په نوم باندې چلیږي یا د اسلام په نوم باندې تجارت روان کړی دی، او دغه حقوق د خپل لاندې کوي. یعنی که تاسو متوجه شئ د نړیوال راځي او زموږ افغانستان ته د میرمنو حقوق غواړي، یعنی دا څومره د شرم ځای دی، دا څومره د بی غیرتۍ ځای دی، دا څومره د بی حیايۍ ځای دی. خدا نه خواسته چې ته خپل وایي چې هغه غیر مسلم دی، خو غیر مسلم ته ترازی چې خور له حق ورکا، غیر مسلم ته ترازی چې لورکی له حق ورکا، او ته من حیث مسلمان، من حیث د پیغمبر سیرت او صورت تاسو سره دواړه پروت دی، تاسو سره د صحابه سیرت او صورت دواړه پراته دي، او تعالی امر په باندې شوی چې دوه حقوق ورکا، خو ته بیا هم په حقوق باندې دوه سترګې پټې، دوه په حقوق باندې تجاوز کې، او بیا ستاسو په نظام کې چې ته ځان ته اسلامي نظام وایي، په دغه کې چې دغه حقوق تاسو ته
پښو لاندې کړی دي. یعنی په دې کې خو زه فکر کوم چې د حقوقو موضوع مطرح نه ده، بلکې د خزینه طبقه او حذفول دي. خزینه طبقه د ټولنې او د معاشري نه ختمول دي. حق خو داسې یو شی دی چې یو انسانیت بس حقوق ولري، ته تدري حق واخله، څلور حق واخله. دلته خو بلکې دوی بالکل د خزینه او طبقې ته د انسانیت بصیر نه دي قائل. یعنی انسانیت خو صرف دی نه وي، موږ د یو شمېر علماونه د دو اورو یو شمېر علماونه لونګۍ بيوالي ډېره غټه ډېره پراخه په نامه د سنت، او دا به په سټیج باندې او به بوله سوشل میډیا مې به ډېر به مایکم پروتي، او دا به ډېر په بے شرمۍ سره دغه الفاظ استعمالي. یعنی مال اوس شرم راځي چې دلته وایم، خو وایم په دې چې د ملت سترګې باید خلاص شي، د ملت سر باید خلاص شي. په بے شرمۍ سره دغه عالم وایي چې خځې دوه حقوق لري، ډوډۍ لري او نور خپل وای پویږي به دې کې مسکم شي. یعنی دا څومره بے شرمۍ ده، دا څومره بے حیايي ده. د علماو نوم تاسو وشرمو، د اسلام د نوم د شرمولو کوڅه تاسو راغستې ده، دا د افسوس زیاتې.
لری خونه خو چې حاکم نظام ته ګورو دی انجونو او میرمنو حق تر پښو لاندې ده. د دوی لواج نه ځینې کورنۍ دا خبر بهانه کوي چې دوی باید واده سي هر چاته چې ورکړي. راځو کورنۍ ته، کورنۍ ته څه کول پکار دي؟ کچېرې دولت نظام د دوی د خور لور حق په نظر کې نه نیسي، بیا کورنۍ هم داسې یو چلند سره وکړه، دا څومره یوه د درد خبره ده.
اصلا په دغه برخه کې لکه څومره چې حکومت ملامت دی، څومره چې نظام ملامت دی، دومره کورنۍ ملامت دي. ځکه چې کورنۍ د خوستا اولاد دی، اوس نظام په منحس د یو پلار او د مور حیثیت لري. یعنی مطلب ټول ملت ورته د اولاد ښکاري. خو موږ متاسفانه د داسې یو نظام نه محروم یو چې هغه رحم ولری هغه شفقت ولری. اما ته خو واقعي پلاری، ته خو معنوي نه، ته خو یعنی ته خو حقيقي پلاری، ته خو حقيقي موري، ته خو خوري، ته خو وروري، ته ولې دغه حقوق د خپل عندي کې؟ نو بیا هم هغه نقطې ته راځم، هغه تیر نقطې ته راځم چې تاسو ولې اشاره وکړه چې دوه غاړي چې د افغانستان د میرمنو په وړاندې باندې د تعلیم او د تحصیل دروازې بند وي، دوه خپل حقوق نه پیژني، دوه خپل حقوق د لپاره مبارزه و نه کی، دوه خپل حقوق د لپاره مبارزه کول ول شرم وخاري او د پښتو خلاف عمل ورته وخاري، او دغه دروغجن او دغه کاذب شرم او دغه عنوان درلاندی دوک مرګوي ک دردوي ک هرڅومره تکلیف دوی برداشت کی او دوی وزغمي او دغه روان ژوند ير روان ګډ ملګری چې دوی سره هیڅ اړخ بنه لګيږي، د دبه د عمر سره جوړ نه وي، د دبه د قواري سره جوړ نه وي، د دبه د خایس سره جوړ نه وي، او دا مجبور مکلفه ده چې شپې سبا کی نو بدبختی کم ځای کې ده. بدبختی هغه ده چې د تعلیم او د تحصیل دروازې چې کله بند وي، دغه مېرمنې په ټولو مردا غسی محرومي وي او دغه سی په مظلومي وي.
کله دغه مېرمنې دغه انجونې ودیږي د څه چاته چې اصلا دوی په عقل باندې معلومات ملري، دوی نه پوښتنه هم نه سي. واضح خبره ده چې په ګډ ژوند کې به جارو جنجالي، په دې خپل انجلې باندې ژوند سره قام تیریږي، اولادونه یې نړۍ ته راځي، دغه ژوند سره قام څومره دغه مظلوم او ماشومان حق او حقوق تر پښو لاندې کیږي.
دلته تاسو ورې نقطه ولې اشاره وکړه چې موږ تاسو کې د غخور یا ډوډ ورکو او دا د اغې د ملګری د یعنی د ګډ سفر د ملګری چې تاسو له ټاکو د دې په اړه معلومات نه لري، دا مطلق د شریعت خلاف ده. په دې کې موږ نقطه نه لرو، په دې کې د لپاره موږ هیڅ الفاظ نه لرو. علما احادیث په دبان اتفاق شوی دی چې کته یو لور او یو زوی ته وعده کوي، دا دواړه باید چې د روان سفر لري، دا دواړه ته باید تاسو وخت ورکړي، یو بل وګوري، د یو بل باید حتی علما وچ دو باید د یو بل اواز ووري، ځکه چې دغه اواز امکان دی ولري د خځي اواز د میړه خوخ نشي. یا مثال د دې سړي اواز او دغه کیفیت او دغه انداز د خبرو دسی وي چې د خځي خوخ نه سبا وسره ژوند نشي کولای. یعنی هغه حقيقي علما، هغه چې د اسلام نه با خبر علما دي، هغه وچ دلته تاسو باید دی جوړی ته وخت ورکړي ترڅو دوی یو بل سره خبري وکړي، ترڅو دوی یو بل وګوري او دغه انداز د دوه خوښ شي او بیا دره ووځي خپل تصمیم ونیسي او دره روان فیصله خپل کورنۍ ته سره ووروي. یعنی ته فکر وکړه چې علما او اسلام دومره حد کې د علما په دمه نه یې پام دی الفاظ ویل دي چې دوه اواز خبري به دی او بل ووري، ځکه چې دغه اواز هم ګوره په ژوند کې او تاثیر لري. بعضي اوازونه بربړی غوندي، بعضي اوازونه غټي، بعضي اواز ډیر نری وي، د نارینه او اواز ډیر نری وي، هغه مېرمنې ته خوان نه ورکړي. نو په دغه اساس باندې ګوره علما تر دغه پورې دغه اشاره کړې ده چې باید دغه مراعات شي او دغه باید په نظر کې ونیول شي.
د ماشومانو پاک لا باندې به هم خبرې وکړو چې د کورنیو کې د دوی څومره حق تر پښو لاندې کیږي، چې اصلا د دوی مور په زور باندې راواده سوي پرته د دل خوښې ده د کور ته راغلي.
کله چې دی یو حرکت، کله چې مثال دغه بنیادی غلط وي، ته یو کور جوړې دغه کور بنیاد ته غلط اخی دی، تا دا صحیح نه دی، دا کور سر ته رسیږي نه رسیږي. کله چې تا دغه خزه دغه لورکۍ د بل چا چې تا په یو دغه نارینه ته زه خطاب کوم چې دا تا په غیر شرعي طریقې سره نکاح کړه، دا تا په زور نکاح کړه، یا د په واسطو زور پر اوستو، یا خورینو، یا ماما، یا کاکا، یا د پیسو، یا د امکاناتو، یا مثال د پاسپورت، خو هر رقم یو فشار ته راوس دغه جلی ته وکړه، دا تا یو غیر شرعي عمل کړی، ځکه دا غي خوخه او رغبت نه دی. سبا ته خپل اولادونو لپاره څه فکر کوي، سبا ته خپل اولادونو لپاره څه نظر لري، سبا ته خپل اولادونو لپاره څنګه ویل شي چې مثال خبره تاسو شریعت مراد کوي، تاسو اسلام مراد کوي، تاسو حقوق مراد کوي. دا د پینې په کومه خو یو کار چې تا بنیاد غلطی خېده، تا چې خپل ژوند بنیاد په غیر شریعت غیر شریعت طریقې سره خېده، یا د واسطو خېده، یا د نوع فشار باندې خېده، نو روان وخت کې د خپل اولادونو لپاره د خیر تمه کول، د خپل اولادونو ته د خیر مشوره ورکول، د دې انسان نه هیڅ تمه نه کیږي. او دغه انسان چې څنګه دغه ظلم کړی دی، د سره د اولادونه الله دې پر رحم وکړي، خو د ظلم او د وحشت ښکار کیږي. به
کراس اوس په مثبت اړخ باندې خبرې وکړو، کله چې یو کار په موافقه باندې کیږي، یو انجلۍ یو چاته ورکی موافقه وي او خپل مجبوریات دا ونه ګڼي چې مثلا د لور باید له کوره نور ووزي، د خو دلته مکتب نسته، کار نسته، مصروفیت او مسؤلیت نسته، باید واده کم، که دغه موضوعات په منځ کې ونه ووسي او د انجلۍ د راتلونکي لپاره مناسب کاس وټاکل سي، دغه مشوره دغه خوښه وي، دا څومره ښېګڼې لري؟
اول خو ګوره کوم او تاسو فکر وکړو چې کله دغه پرغبت سره وشي او په مشورې سره وشي، اول خو موږ تاسو د پښتو یو متل لرو، وي کار چې په سلای به بلای، ان هر کار چې په مشورې سره دي کې خیر او برکت دي. بل دغه چې کله هغه دغه الک وګوري، الک انداز وګوري، د الک आवाज ووري، د الک اندام سیستم ټول وګوري، نو دا جلی د رغبت راځي، نه د مینو د محبت په اساس باندې دا واده کیږي. کله چې واده روان ژوند او د مینو محبت په اساس باندې وشي او خود سه په آزاد فضا کې د صلاحیتو کې او بل د چ په فکر سره وشي، د ژوند په مثبت وي، د په ژوند کې ډیره خوشاله وي، بلکې صرف دا نه، نارینه هم خوشاله وي، ځکه دوی یو بل خدمت کوي، دوی یو بل سره مشوره کوي، دوی یو بل سره ناشته پاسته کوي، دوی یو بل سره مطلب تفریح کوي، یو ځای لزید تفریح په خاطر باندې دا ټول د مینې نه ډک وي. نو کله چې جوړه په مینو محبت باندې دوه کړو وړو ټول د مینې نه ډک وي او په محبت باندې روان وي، نو دوی آئندم جوړه ده، دوی اولادونو آئندم جوړه ده، ځکه چې دغه جوړه چې کلم جوړوي د دوه منځ کې چټیات ناراضي، د دوه منځ کې بيځای الفاظ نه استعماليږي، هغه الفاظ چې په اولادونو منفي اثر کوي، هغه الفاظ چې په اولادونو باندې بد تاثیر کوي، هغه ناراضي. نو د دوه په الفاظو کې به د دوه یو بل ته په خطاب کې به هميشه د محبت الفاظ وي، نو دا په اولادونو باندې مثبت تاثیر کوي. اولادونو هم دغه سي تعلیم او تربیه، یعنی تربیه د تعلیم په مکاتب کې کوي، خو تربیه د خپل والدين نه غسل کیږي، ځکه چې والدين په خپل کې محبت لري او دغه محبت او دغه مثبت اثر په اولادونو باندې انتقالي.
خپل انجلۍ ته څه کول پکار دي؟ کله چې یو د څه سره دا مخ کیږي، هغه کورنۍ ورته ټاکي یا ورکی د خپل ژوند د ژغورلو لپاره، آیا دا کوم څه کولای شي د اسلام پر نه کې تاسو خبرې وکړي؟ د انساني حق، حقوق، د بشريت د حق لار خطاسي وګيږي، خپل د ځان لپاره څه کولای شي؟
په اوس وخت کې خو د افغانستان خبره وکړو، په افغانستان وخت کې وس په وس وخت کې واقعنت څومره چې مظلومیت کې دوه واقع شوې دي، دوه محکمې ته رجوع کې چې درته یو مسلم حق دی، شرعي حق دی، چې دوی باید محکمې ته رجوع کې چې دغه نکاح کیږي او چې زه رغبت نه لرم. نو الته خو قاضي څوک ناشته، متاسفانه قاضي خو پر امد سنت طریقې پګړې والي د ګیرې پرېخه د خنور مغز خالد بیچاره، نو دغه جلیل به هغه څه حق ورکی، هغه خو په مغز کې شي نهشته، یو فقط پګړې د ګیرې پرېخه د اسلام نه خبر نه دی، د دین نه خبر دی، هغه به څه د په حق کې فیصله وکړي، هغه به څه وکړي. نو دغه یو نقطه ده چې زمونږ خزینه طبقه مایوسه کړي دي، د دوه زړونه مات کړي دي، یعنی جرأت د نه شي کولای چې اواز پورته کړي، ځکه اواز پورته کولو زه د یو مظلوم لپاره هغه محکمه ده، او په محکمه کې خو موږ تاسو وزګورو، په محکمه کې خو موږ تاسو نو الله رب العزت د دغه محکمو نه خلق وساتي، ځکه چې عدالت نه وي، ځکه چې انصاف نه وي، واقعا غټولنه مایوسه کیږي. نو اوس وخت کې دوه لپاره خبره امداده چې د خپل والدینو په وړاندې باندې نه وایو چې به دی وکی، نو وی چې دا خو ګستاخی دی وکی، نه هغه د کینه هغه له دی وی چې د علماء او د سید حق علماء او ستا سې کینه داس ما حق دی، هو پلار په دې باندې ګونانګاریږي، موري په دې ګونانګاریږي، د سړی سره زما ژوند نکېږي، دغه ژوند زما خراب دی، دی باندې سو ګونانګاریږي. مر روان وخت دغه تاسو چې ما ورکوي دغه ګډ سفر چې د سره ټاکمه، هغه معنی چو کیسه مطالبه لري، هغه به مثال د خبرې، یعنی د خو واده خو جو هدف د پاره کیږي، نو هغه چې زما زړه دی، هغه چې زما رغبت نیوي، او هغه معنی طالب لري، نو زه به تر تاسو چې ژوند دې مزه بګونانګارې ما، نو نو غواړم چې په دې ګناه کې واقع شمه، بلکې زه غواړم چې یو خژوند لرم، او د خژوند لپاره دغه ځکه زما نظر منفي دي، او دغه نه غواړم والدین دې لطفا هله دی ونوږي چې د الله په خاطر قران او حدیث تطبیق کوي، او د صحیح علوم سره په دې کې مشوره وکړي.
bale قرانه ته په تاسو ویل لري، البته ټول کورنۍ اهداف نه دي، هغه کورنۍ خپل اولاد سره دا ډول چلند کوي، دوی ته تاسو ویل ولري،
هغه والدینو ته دا نظر لرم چې په نوم باندې چې تاسو تکلم رښتیا راځي، تاسو د لورګانو په حق باندې لطفا لطفاً لطفاً د الله رب العزت په خاطر باندې د دو سره مشوره وکي دا د دو ژوند د استاس ژوند نه دی وس که خدای نه خواسته لور تعالی پیشنهاد وکي چې ما دغه الک وخت او هغه الک خدای نه خواسته یا مثال خبري شرابي وي یا پودري وي یا مثال ډیر بدمل خوته کول شي چې مشوره وکړي چې لوري دغه زی زته لپاره مناسب نه ګورم زه پلارم زه تابانه شفقت لرم زه په تابانه محبت لرم دغه زته لپاره مناسب نه ګورم لري هغه یو اساس دی او نور که دغه سي تاسو ورکوي او رښتې راځي لطفا د لورګانو نه مشوره والي لورګان کې نه وي دا شرم نه دی دا د اسلام خلاف کار نه دی دا هلته د پښتو خلاف کار نه دی دا وسني علما او موږ فقط په دې باندې تیریستي او چې دینه بهایي خوريږي او دینه شرمونه خوريږي نو د دوله مه هله داله چې لطفا نړۍ کې او په افغانستان کې د سند چې د حق علما نشته او د سند چې علما د دین نه خبره دي فقط د غشتن نظام غونډه چې مثال فقط شروط صلات او خلاصه او یمنی مسلی ویل دي نور کتابونه خبر نه دي ولینه داس علما شته چې هغه حدیث د نقطو د نقطو نه خبره دي هغه استنباط کولای شي هغه استدلال کولای شي دوی هغه سره مشوره وکي او هغه لدې کینی اوس نن سبا خو سوشل میډیا دا علما ټول په دې باندې شونه کوي چې وسم داخلك دا کارونه کوي نو دی والدینو ته باندې دا غږ دی چې په ورځ د اخرت به الله رب العزت نسی په ورځ د اخرت به موږ تاسو یو بغل روچ وای دوه بګریوان او د دی لورګانو بلاسي او دغه استاد الله په حضور کې تا کشکای او ول بوج دغه پلار په ما باندې ظلم کړو او الته بیا پلارا الته بیا موري ستا حجت نشته په وسنی ټولمه کې حجت نه قایمیږي چې ولا زه خبر نوم ولې چې په اوس وخت کې ټول امکانات د دنیا وسایل د دنیا شته تکول شي چې ځان آگاګي دا چې ځان نه آگاګي د جهالت دی دا د حماقت دی نو په دې اساس باندې ته په ورځ د اخرت هیڅ حجت نه لري او دغه د الله په وړاندې په هغه لوی دربار کې او د پیغمبر په حضور کې به خجالت ولاړې د لور سره د ظلم په خاطر به مختور وي
مدني ته لکه څنګه چې په خبرونه کې روښانه سو دي ټولو ناخوالو تر ټولو لوی علت اوسنۍ نظام د اسنجونې درستنه پرې دی به دوی د کار حق نه لري نو کورانه مر پورته کې یو نامناسب کار لخپل لونو سره کوي نظام ته به تاسو سوال ولرئ که څه هم بار بار موږ تاسو په دې خبرې کړې دي دوی غواګ نه نیسي مګر د نجونو او ښځو حق ته په کتلو سره لازم ګڼو چې بیا خبرې وکړو تاسو به دوی ته څه ویل ولرئ
من به شته نظام نه دومره غوښتنه ولرو چې په نور اموراتو کې په اقتصادي اموراتو کې په اجتماعي اموراتو کې خو تاسو پاتې راغلي سي د افغانستان آینده تاسو ونشو کولای چې تاسو د افغانستان د مظلوم خلکو آینده تضمین کړئ په هغه کې تاسو ناکام مسته ولې چې تاسو نړیوالو تاسو نړیواله ژبه نه لري تاسو د نړیوالو سره په سور نه پويږي تاسو نړیوالو سره دغه ظرفیت او استعداد په تاسو کې نشته چې هغه لا قناعت ورکړي او دا ولې نشته ځکه چې تاسو په مغز کې تاسو په ذهنونو کې یو نوع استبداد یو نوع دیکتاتوري موجوده ده نو په دغه باندې دومره به وایم چې په اخر برخه کې ان شاء الله یو ورځ برازي چې دغه ملت به هم د تاسو سره حساب کوي خو دغه د مرمنو په وړاندې باندې دغه شته نظام باندې دا غږ دی کس مونږ आवाज هله د چويوري او دغه لبیک وای چې دغه مظلوم خلکو په وړاندې باندې دغه د ظلم دروازې نور بند کړي دغه د وحشتونو دروازې نور بند کړي د الله په خاطر مملکتونو ته مشرمولو د الله په خاطر تاسو سوریه وګورئ تاسو سوریه وګورئ هغه دراغ له ټول امورات دبیکل خوځو ته اجازه ورکړه حتی دا توسو ګره د نیوی کال د مانځلو اجازه یې ولا ورکړه دا نړیواله شوبه ده دله نړیواله شوبه وي دله نړیوال تعامل وي نو تاسو خو نه کیږي چې تا هرڅه بند کړی دی او هرڅه په دې خپل په دې ناکار مغزو کې چې تاسو سره په کې موجود دي دا بند کړی نو لطفا په دغه برخه کې واخن شرم دی یعنی موږ تاسو هیڅ روینه لرو چې پیغمبر پاک ته په ورځ د اخرت یا بیبي عائشه ته په ورځ د اخرت او میکلسون ته په ورځ د اخرت څه وایي چې تاسو دې قشر باندې موږ کوم له څومره ظلمونه وکړه څومره موحشتونه وکړه یعنی الته بده دغه بیبی عائشه هم دغه کلسوم بده لولاندې کوشته نظام اشته نظام بیبی رقیه د لولاندې کو فاطمه زهرا د لولاندې کو شم دوه تاسو نه پښتنه وکړي دغه لوی قشر د خزینه او دغه مظلوم قشر تاسو بده باندې دغه ظلم کړی دی که تاسو له محبت ور کړی دی اشته نظام استاب بیبی فاطمه ته استاب بیبی عائشه له جواب سوي
ډیر زیاته مننه ښه وخت ولري
مننه به عزت او سلامت اوسئ
دران دوستانو دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د غونجونو په اکل باندې خبرې وشولې چې د دوی لخوا خه پرته دوی د کورنۍ لخوا ودیږي په دې خبرونه کې موږ سره میلما و قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدني منورې په اسلامي پانتون کې د ماسترۍ ترکه چې زده کړې کړي تربیه پرځای کې چې است علامه مال او ملګری
ځان می څه پروا لاس کې لاس لره مستا ستا پختنه می علاج ستا خبره می دوا ستا خبره می دوا سم می دین څه می دنیا نه هغالرم نه دا ستا پختنه می علاج ستا خبره می دوا ستا خبره می دوا
دوخ